درنو اوردونکو ځنی تخنیکی ستونزې لکه بل مش پروگرام تخنیکی همکاران لګیا دي چې کارو باندې وکړي، خو مش په خپلې پښتو خبرونه پیل کو. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه درو، راپورټونه به هم وي کدا د سټوډیو ستونزې حل شوه. په هغه کې د هغې وروسته زموږ د اشنایانو ژغ پروګرام دی چې له مخې ثبت شوی دی، او که خپور شو نو لطفا خبرونې ته زنګ مه وهي، ځکه چې موږ ستاسو زنګ نسو اخیستلی. خو په لومړي سر کې د خبرونو لنډیز لرو. د سوریې حکومت مخالفین ویل دي چې د هغه افغانانو مخه دې ونیول سي چې په سوریې کې د بشر الاسد لپاره جنګیږي. د سوریې د بشري حکومت د څار ډلې بیا ویلي چې د روسیې او د سوریې د حکومت الوتکو دغه هیواد په ختیځ کې 15 تنه وژلې دي، او د چین دولتي خبري اژانس وایي چې د یک شنبه پورس په یو ترافیکي پیښه کې 15 مسافر مړه شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل، زه خلیل خانم، او اوس تاسو ته د افغانستان او د نړۍ لپاره مهم خبرونه اورم. د افغانستان حکومت د یوې سرچینې د نوم د نشو دولو پر شرط امریکا ژغت دا تایید کړي چې د سوریې د حکومت مخالفینو جمهور رئیس غنی ته لیک لیږلی دی. په دغه لیک کې چې متحویات یې د ځینو رسنیو لخوا خپاره سوي دي، ویل سوي دي چې افغانان د بشر الاسد د حکومت په طرفدارۍ په سوریې کې جنګی شي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. په لیک کې د سوریې د مخالفینو یو مشر حسیم المهلی له کوله ویل سوي دي چې په 2012 کال کې افغانان د مذهبي انګیزو له مخې د سوریې جګړو ته وړل سوي دي. په لیک کې راغلي دي چې د ایران د رژیم په امر افغانان سوریې ته د خلکو د وژلو لپاره استول سوي دي او په جنګي جنایتو کې لاس لري. د ډیر وخت راځي مطبوعاتو داسې رپورټونه خبره کړي دي چې ایران یو شمیر ازرګان سوریې ته استول دي چې د سوریې د حکومت ته مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د وال سټریټ جرنل پرسپانی په خپل مطلب کې لیکل دي چې د افغان او غربي چارواکو ورته ویل دي چې د ایران د جنگ لپاره افغان ماجر سوریې ته استوي. د خبرسپانی ویل دي چې دغه ماجرو افغانانو ته سوریې ته د تګ په بدل کې 1500 امریکایي ډالر ورکول کیږي او په ایران کې د اقامت جواز هم ورکول شوی دی. د هلمند امنیه کوم مقامات وایي چې د تیر شپه د دولت 28 تنه وسلوال مخالفین په نظامی عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند امنیه کمانډر مل پاسوال اکونور کنتوز امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات په مارجی او ناوی ولسوالۍ کې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونه یې په ځوابي عملیاتو کې 28 تنو ته د تنه وژلي او 14 نورې زخمي کړي دي. په کندوز کې د طالبانو یو کمانډان د خپل شپږ ملګرو سره تیر شپه وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کمانډان جنت چې په خروټې شهرت مندلی وو تیر شپه د کندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. تر اوسه طالبانو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د غیدا پاکله رسنیو ته څرګندې ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ په جګړې کې د داعش دلیتا درنه مرګ جوړ لاړول دا، او هغه راپورټونه پکله کارت کړل چې وای داعش وسلوالو شزي او ماشمان لزانو سره وړي دي. والی سلیم کندوزی په چیتیر مخصوصنه په جلال آباد شهر کې د ننګرهار امنیه کمانډان او ملي امنیت ادارې د مشر سره ګډ خبري کانفرنس ته خبري کولی ویل دي چې د کوټ په دورزنی جګړه کې د داعش ډلې 115 وسلوال وژل شوی دي او تر ډیره زیات زخمیان شوی دي. نموړی وایي چې په شوی جګړه کې لس حکومتي ځواکونه او دوه ملکی وګړي هم وژل شوی دي. په برتانی کې د سوریې د بشري حکومت د څار ډله وایي چې د روسیې او د سوریې د حکومت البتکو د غیبات په ختیځ کې 15 تنه وژلي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د څار ډله وایي البتکو د شنبه په ورځ د عراق سره ته نږدې د درزور د کوریا کلی بمبار کړی چې تر ډیره یې داعش کنټرولوي. روسیا د 2015 کال د سپتمبر نه په دې خوا د بشر الاسد د حکومت په ملاتړ د دغه رژیم په د پرځ چې کوم کسان جګیږي دغه باندې هوایي بمباري جاري ساتلې دي. په همدې حال کې د سوریې د ډیموکرات ځواک یاغي ډلې چې د امریکا هوایي ځواکونه مرسته کوله د منبیج په سیمه کې له داعش جګړه مارانو سره جنگ کړی دی. منبیج د افراطیانو یو مهمه سیمه بلل کیږي. د برتانیا هغه هیرانوونکې پریکړه چې د اروپایي اتحاد څخه به ووزي د یک شنبه پورې هم ټکانونه جاري ول. په داسې حال کې چې دغه هیواد سیاست او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکې نور هم ژور ابهام یا غیر یقیني حالت تلویدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مخې لا په اروپا کې دی سمدستي بیا اعلان وکړ چې لندن او برسل ته وزي
جان کیری په پلان کې لري چې د برتانیې د بارنیو چارو وزیر فلیپ هاموند او نور چارواکو سره وویني، او دا د هغه پروسې برخه ده چې واشنگتن غواړي خپل تر ټولو نږدې متحد برتانیې سره اړیکې سمبال وساتي، په داسې حال کې چې د غیوا د اروپا په چارو کې ډیر داخل نه دی. د سومالیا چارواکو ویل دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پای ته رسیدلې ده. دغه هوټل ته د الشباب وسلوال ورننوتی وو، خو په نشدو کې شل کسه وژل سوي دي چې د حکومت یې وزیر هم پکې شامل دی. او د برید زمواري د الشباب وسلوالې ډلې منلې ده، او ویل دي چې دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتل. د سومالیا د بارنیو چارو وزیر ویل چې په وژل سوو کسانو کې د چاپریال ساتونکي وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دي. د پیښواړه پولیس وویل چې وسلوالو لومړی هوټل د باندې د موټر بم برید کړی، او وروسته بیا د هوټل تعمیر ته داخل شوي وو، او په هر هغه کس باندې ډزې کولی چې مخې ته راتلل. امریکا دغه برید په سختو ټکو غندلی، او د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. د چین دولتي خبري اژانس وایي د یکشنبې په ورځ په یو ترافیکي پېښه کې 15 مسافر مړه شوي دي. پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس د سړک پر غاړه جوړ شوي مناوې سره ټکر وکړ، او وروسته یې اور واخیست. د چین دولتي خبري اژانس جنیوا خبر ورکړی چې شل کسه په دغه پېښه کې زخمي شوي هم دي. دغه پېښه د چین په مرکزي ویلات هنان کې رامنځته شوې ده. پولیسو د بس ډرایور نیولی دی. د پاناما دوهم کانال به نن په رسمي توګه پرانیستل شي. دغه کانال په جوړېدو باندې نه کاله کار شوی، او 15.4 میلیار ډالر باندې مصرف شوی دي. د پانامې دغه کانال به د لویو کښتیو د تګ راتګ زمینه مساعده کړي، او په دغه سره به د پانامې نه د کښتیو تګ او راتګ دو چنده سي. د تجارت د برخې کارپوهان وایي چې دغه د نوي کانال په جوړېدو به د پانامې عاید د ترانزیت د مالیې نه تر 2 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي، او اوس مهال د پانامې حکومت د کښتیو د تګ راتګ نه 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل، او داسې فکر کوم چې تخنیکي ستونزه به حل شوي، او ستاسو پام رپورټونه تر اړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. په مو کې د روانه خبرونه لمړي رپورټ ده. د افغانستان حکومت د امنیت د سوری د حکومت مخالفینو جمهور رئیس غنی ته لیک لیږلی دی، او د هغه نه یې غوښتي دي چې د هغو افغانانو مخه ونیسي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په طرفداری جنګیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط امریکا ژغ ته دا تایید کړه چې د سوری د حکومت مخالفینو جمهور رئیس غنی ته لیک لیږلی دی. په دغه لیک کې چې محتویات یې د ځینو رسنیو لخوا خپاره سوي دي، ویل سوي دي چې افغانان د بشار الاسد د حکومت په طرفداري په سوریه کې جنګیږي، او افغان حکومت باید د دغه کسانو مخه ونیسي. په لیک کې د سوریې د مخالفینو د یو مشر هیثم المالح له قوله ویل سوي دي چې په 2012 کال کې افغانان د مذهبي انګیزو له مخې د سوریې جګړې ته وړل سوي دي. په لیکي راغلی دی چې د ایران د رژیم په امر افغانان سوریې ته د خلکو د وژلو لپاره سول سوي دي، او په جنگي جنایاتو کې لاس لري. د ډیر وخت راهیسې مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې ایران یو شمېر هزارګان سوریې ته سول دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو په ضد وجنګیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې په خپل مطلب کې لیکلي وو چې افغان او غربي چارواکو ورته ویلي دي چې د ایران د جنگ لپاره افغان مهاجر سوریې ته سول کیږي. دغه ورځپاڼې ویلي وو چې دغه افغانانو ته سوریې ته د تګ په بدل کې 1500 امریکایي ډالر ورکول کیږي، او په ایران کې د اقامت اجازه ورکول کیږي. د جرمني د شپیګل مجلې بیا په خپل رپورټ کې د هغه افغان قصه کړې ده چې د حلب په ښار کې د بشر الاسد حکومت مخالفینو نیولې وو. دغه سرسیوي افغان ویلي وو چې د جګړې په لومړي خط کې د افغانستان هزارګان د نورو هیوادونو د اتپاو په پرتله ډیر دي. څه موده مخکې هم رپورټونه خپاره سي وو چې د یو شمېر افغانانو جسدونه چې په سوریه کې وژل سي وو ایران ته وړل سي وو، او هلته شخ سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره مني، او وایي نه یوازې د سوریې د مخالفینو د لیک نه، بلکې د ځینو نورو رپورټونو له مخې هم په سوریه کې د افغانانو له موضوع خبر دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ ته وویل چې ځینې کوربه هیوادونه له افغان مهاجرونو ناوړه ګټه اخلي. احمد شکیب مستغنی وویل
خوشینه سره افغان کډوال په قربانو هیوادونو کې د افغانستان د دولت له کنټرول څخه بهر د نادولتي سازمانونو لخوا او